په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر وایي د بودیجې له کموالي سره سره افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. روزا اوتمبای وویلی د ملګرو ملتونو مسؤولانو د کډوالو د جبري ستنولو د مخنیوي په پار د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له چارواکو سره هم څو غونډې کړي چې دا یې د ښو پایلو په هیله ده. نوموړې دا څرګندونې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال عبدالسلام حنفي سره په ارګ کې کړي او باختر اجانس راپور کړی دی. یوناما پرون د هرات اسلام قلعه بندر ته د میرمن اوتمبای والا سفر وروسته یو خبرپاڼه کې وویل له ایران راستانه شوي کسان د رواني ستونزو او بې برخلیکۍ کړیږي. د دوی په ټکو د 2015 کال له پایله افغانستان ته 1.3 میلیونه کډوال ستانه شوي چې د راپورونو له مخې ډیری هغوی په زور ایستل شوي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له ګاونډیو باید د کډوالو غیر منظم ستنول پای ته ورسیږي او دغه بهیر بایزاته خوندي او داوطلبانه شي. د اسلام آباد سترې محکمې د سلګونه کورنیو له غوښتنې وروسته د هغو کسانو د قضیو په اړه د دولتي څېړنې امر وکړ چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي دي. د محکمې قاضي اعجاز خان ویلي دوی تر یوې میاشتې یو کمیسون جوړوي او هغوی به د څلورو میاشتو په موده کې خپلې څېړنې بشپړې کړي. د نیول شویو کسانو چې تر ډېره ځوانان دي مدافع وکیلانو د محکمې دا حکم ستایلی او ویلي دي کورنۍ اوس احساس کوي چې غږ یې اورېدل کیږي. په 2022 کال راهیسې په پاکستان کې د هغو ځوانانو نیول زیات شوي چې په آنلاین فعالیتونو په ځانګړې توګه واټساپ کې مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوي دي. فرانس پریس لیکلي د تیر کال اکتوبر میاشت د یو راپور له مخې 1,118 تنه پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور بندیان دي او محکمې ته انتظار دي. مقدساتو ته سپکاوی د پاکستان د قانون له مخې داسې جرم دی چې مجرم د اعدام له سزا سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی باید پر مسکو برید ونه کړي. د رویټرز د راپور له مخې ترامپ دا څرګندونې پرون خبریالانو ته وروسته تر هغه وکړه چې فاینانشل ټایمز رسپانې راپور ورکړ چې امریکایي ولسمشر خپل اوکراینی سیال روسیا کې ژورو بریدونو ته هڅولی دی. د فاینانشل ټایمز د راپور له مخې ترامپ له زلنسکی پوښتنه کړې چې آیا د امریکا له خوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په ورکولو سره هغه کولی شي پر مسکو برید وکړي او کنه. کله چې خبریالانو په دې اړه له ډونالد ترامپ وپوښتل هغه په ځواب کې همدا وویل چې نه، زلنسکی باید پر مسکو برید ونه کړي او په خبره یې د روسیې ولسمشر باید تر 500 ورځو د اوربند یوې هوکړې ته غاړه کېږدي کنه له بندیزونو سره به مخامخ شي. امریکا په دې وروستیو کې له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه او پرون څرګنده شوه چې یو شمیر پاترایټ توغندي له جرمني اوکراین ته د لیږدېدو په حال کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې لاس انجلس ته د ملي ګارد د 2000 استول شوو سرتیرو ماموریت پای ته رسوي. د ملي ګارد د نږدې څلور زره سرتیری او 100 سمندري ځواکونه د جون په لومړیو کې وروسته تر هغه لاس انجلس ته واستول شول چې هلته د کډوالو د ځپنې پر ضد پارېدلې مظاهرې مهار کړي. اسوسییټډ پریس لیکلي معلومه نه ده چې ولې د دغه شمیر سرتیرو دوه میاشتنی ماموریت پای ته ورسېده او په خبره یې دا معلومات هم نشته چې د ملي ګارد استول شوي پاتې سرتیری به څه وخت لاس انجلس نه وځي. د پینټاګون ویان شان پارنل ویلي د دوی د ځواکونو لاستولو سره لاس انجلس کې ناقانونه کړنې د کمیدو په حال کې دي. وروسته له دې چې پولیسو د لاس انجلس په اکثره لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو چاپی وهلې زرګونه مظاهره کوونکي سړکونو ته راووتل، یوه لویه لاره بنده او پولیسو سره په خوډاب واوښتل. امریکایي چارواکي وایي لاس انجلس کې د عملیاتو هدف د ناقانونه کډوالو نیول و خو مظاهره چان بیا حکومت د کډوالو په ځپلو تورنوي. او د لامبو نړیوال فدراسیون اعلان کړی چې په آزاد اوبو کې د لامبو د نړیوالې اتلولۍ لوبې چې 2 ځله د اوبو د ککړتیا له کبله ځنډول شوې وې نن چهارشنبه سنګاپور کې ترسره کیږي. د فرانس پریس د راپور له مخې په سیمه کې د سنتوزا ټاپو له اوبو څخه اخیستل شوې نمونې ښیي چې د اوبو کیفیت ښه شوی دی. د 10 کیلومترۍ لمبا دغه سیالي چې ښځینه او نارینه لوبغاړي پکې دي په ځایي وخت له سهاره ماسپښین ته ځنډول شوي دي. د اوبو کیفیت تیر کال د پاریس په اولمپیک لوبې کې هم یو ستونزمنه مسأله وه. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغه مسألې په تفصیل اوریدل شي. دبليو اف پی وای افغانستان کې کاري فرصتونه محدود پاتې دي، څه کول پکار دي؟
د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌ګذاري پکار ده، د څونیزو کورسونو لاله وروزل سي او په خپل بخو باندې ودرېږي، د کار زمينه مسایل سي ورته.
پاکستان کې یو ځل بیا د کډوالو نیولو زور اخیسته.
پولیسانو جنجال بیرته د یو څور زی رئیس شروع شوه، د پرون بیا راغلی ول زخه نومه خو یې متر زویني ولدا او ځکه کم ته ولدا لګ مخکې مور سره خبره وشوي، هغه وایي چې مونږ ریپورت کوي.
یو شمیر کورنۍ او رسنۍ ورسته یو کې د ځان وژنې پیښې ډېرې راپور کړي.
د مونږ کانو دوا وایو ګولۍ دی ولا دا ګولۍ په مخام کې خورلې وي، د مونږ سپټال ته شفانې ورسولې.
اروا پوهانه د مخنیوي لپاره غټوري سپارښتنې لري. ولسی او حماسي شاعر متي ولا تراب په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو، د هغه فن او ژوند ته مو لاندې کتنې کړې.
تراب د مرګ وسیت په غور واوره، د دې کلو او خاريو پښتنه وکاو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری چولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د کارمندنې فرصتونو ته د لاسرسي او مزدوریو په برخه کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی راغلی. د ادارې د تیر ورځې په راپور کې ویلي چې د حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندوی کوي. یو شمېر کارګر هم وایي چې د دوی ارتیاوی ډیری خو په بازار کې ورته کار نه پیدا کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای هغه کارګران چې ورځنی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. دبليو اف پی د سه‌شنبې په ورځ د چنګاښ څلور ویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د دبليو اف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو 2 کلونو سره پرتله کړي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځنی مزدوری بوخت دی او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زنک دی دوه دونیم کله کیږي چې کار کوم. یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونی کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم، د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپلو بچانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس هم داسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نخوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهالي کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډمهال کې د تخنیکی او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري پکار ده، چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپل بخو باندې ودرېږي، خپل د کار زمينه مسایل سي ورته. د طبيعت شو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي ترڅو د هیواد لپاره یو فکری، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډیر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره حالې ځلې وسی. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لا د څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېری کړې دي. یونما د سه‌شنبه په ورځ د چنګاښ په 24مه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا تنبایوال قوله دې ته په پام چې دا مهال 100 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي، نړیواله ټولنه دې شر تر شره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
و موردل چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو محدودیت ته د خړو نړیوال پروګرام اندېښنې خودلی او دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د کډوالو څپه بیرته ماته شوې ده. څه باندې 1.3 میلیونه کډوال یوازې له ایرانه په دې کال کې راغلي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وایي چې په تیرو ورځو کې د دې هیواد پولیسو یو ځل بیا دلته پر کډوالو چاپې زیاتې کړې دي.
داسې مهال چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزې د تمدید پروسه تر نامعلومې مودې ځنډولې، په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د پولیسو لوري د بي ويزي افغانانو د نیولو او حج کم ته د انتقال پروسه یو وار بیا تیز شوه. حج کم په راولپنده کې هغه ځای چې لنیول کیدو وروسته افغانان ورته انتقال او له بایومټریک وروسته له هیواد په جبري ډول استل کیږي. د اسلام آباد په جینه حسیمه کې میشت یو افغان عبد الله چې متحده ایالاتو ته د ایسایوي کیس لري وایي همدا پرون د دوی کور ته پولیس ورغلي او د تر یو ځای لزان سره وړي. دی وایي لتیرو شلو ورځو رئیس د ویزي د تمدید غوښتنه کړې خو تر اوسه یې غوښتنه لیک نه منل شوی.
پولیسانو جنجال بیرته د یو څور زی رئیس شروع شوی د پرون بیا راغلی ول زه خو نوما خو یې مت رزوینی ولا دا او جی کیم ته وړه د لګ مخکې مور سره خبرې وشوي. هغه وایي چې مونږ ریپورت کوي او ما خپل دوی شروع کیږي چې ویزه ته می اپلای کړی دا اوسه پر ویزه نه درالې د غلطې پولیسانو جنجال دا ویزه بند کړی دي. مونږ ته باید ولار راکې چې مونږ څه وکړو.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت د یوې اتکسیزي کورنۍ مشر بل افغان چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي وای د ټولي کورنۍ د ویزو مودې پای ته رسیدلې خو نوې ویزه نه دی ورکول شوې. نو موږ د ازادي رادیو ته وویل چې همدانن هم د دوی سیمه ته پولیس ورغلي او لګ تر لګه ل 15 تر 30 افغانان د ویزې د نلرلو لامل له ځانونو سره وړي دي. دی وايي همدا اوس هم پولیس راغلي او خلک نیسي. دوی لوی خوا د ویزي تمدید بند کړي دي. نه پوي کومه پالیسی لري. اول یې شپږ میاشتې ویزي موده یو میاشت را او اوس یې دیوی میاشتې تمدید هم بند کړي دي. زه دا اوس هم په یو پټ ځای کې یم. د پولیسو لوري دوه ورځې کېږي چې ویزه می ختمه شوې ده خو دوی تمدید بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو نږدې شلو ورځو رئیس د پاکستان حکومت د افغانانو په وړاندې د ویزو د تمدید پروسه ځنډولې چې له امله یې دغلته میشت زرګونه افغانان اوس مهال بې ویزې دي. دغه افغان کډوال وایي له تیرو څو کلونو رئیس د متحده ایالاتو په ګډون نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د څېړنې په تمه میشتې خو اوس مهال د ویزو د نه تمدید له امله د ایستلو لږ وخت سره مخ شوي دي. که څه هم پاکستان په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو د جولای په 12مه یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صادرولو یو شمېر اداري کارکونکي نیولې دي. په همدې حال کې جرمني رسنیو راپور ورکړی چې تازه پاکستان کې جرمني ته د تک په تمه په اسلام آباد کې میشت 150 کسان چې د دغه هیواد تاییدلیکونه ورسره وو نیول شوي او د اخراج کمپونو ته لېږدول شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
اوس هم ورزده ته چې حماسي او ولسی شاعر متی ولا ترا پرون پرنګرهار کې خاور ته وسپارل شو. په دې راپور کې مو د هغه فن او ژوند ته لانډه کتنه کړې.
تراب د مرګ وسیت په غور واوره. د دې کلو او خاريو پښتنه وکاو دا
په ژوندوني د خپل مړيني وصيت کړو. هغه تر ډیره د سیاسي حماسي او انتقادي نظمونو لامل مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت درلو.
اعظم ملکانو په سکو کې دا د ممندو باجو
د ورستي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاش کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې را څرګند شو.
خبرونه نه غړای د دې رژیم په اړه بل خو هم دومره چې وشول د تعلیم په اړه پدې ردیف پدې کافیا باندې نور نه غږیږم. زه په تعلیم او تربیه باندې نور
موړی په خپل دین نظم کې تر ډې را د طالبانو د حکومت په مشر توند انتقاد وکړ او د غرازی د جنونو د خونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه.
خپل خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه
ډیرو په فکر په دې مشاعره کې د تراب همدان سم لامل شو چې په ټول هیواد کې د طالبانو له لوري په مشاعرو بندیز ولګول شي. تراب ته یو شمېر نږدې کسانو ادعا کړې چې د نارنج ګل له مشاعرې وروسته نوموړی تر ډېره په کور کې نظر بند او اجازه نه ورکول کېده چې آن په شخصي مشاعرو کې برخه واخلي. د هغه یو شمېر نږدې دوستانو ازادي راډیو ته وویل چې متي الله تراب وطن دوست شاعر او مړینې د پښتو ادبیاتو لپاره لویه ضایعه ده. د متي الله تراب یو نږدې ملګري صبغت الله هوتک ازادي راډیو ته وویل
متي الله تراب زموږ نږدې دوستانو ملګرو څخه و. متي الله تراب یو حلیم دوباره او په هیواد مین شخص و. همیشه په ملي مسایلو کې ملي دریځ غوره کړی و. د متي الله تراب مړینه د ټول افغان ملت لپاره یو ستره ضایعه ده.
ځوان شاعر شفیع الله تاند وایي تراب د مشاعرو مالګه و.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن مین شاعر و. مړینه یې لویه ضایعه ده. تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود. نه یوازې نقدې کارو تر څنګ یې ډېرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې. تراب صاحب د مشاعرو مالګه وه. کومې مشاعرې ته به چې دی نه و راغلی هغه مشاعره به پیکه او نیمګړې ښکارېده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متي الله تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخات متي الله تراب یو ولسی شاعر و چې د ولس په ژبه د خپلو افکارو بیان په ډیر صراحت کاو او د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول. په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یو شمیر شاعرانو او د متي الله تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینه خوشینونکي خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستره ځای بللې. د راپورونو لمخې متي الله تراب په 1950 لمریز کال کې د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدلې و. نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پښتونخوا کورما او صدی کې تیره کړې او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې څوک شته چې د راغلو نه پښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هر مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ویل کېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو للمی ګلونه د کاڼي اوبه سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم یې چاپ شوی او وروستی شیری ټولګه موږ د کلیو او بانډولي ونی تر چاپ لاندې و.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی. د اوکراین پارلمان پرون د پوځي حکومت او عمومي بسیچ قانون د نوي ورځو په مخه وغځو. په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته. د اوکراین پارلمان کې د سې شنبې په ورځ د پوځي حکومت او عمومي بسیچ د قانون غځولو ته 360 وکیلانو موافقه او یوازې یو مخالفه رائے ورکړه. دغه قانون د تمدید موده د روان میلادي کال د اگست لومی پیلېږي او د نومبر تر 15 نیټې پورې دوام کوي. یاد قانون د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل سره هممهاله اعلان شو او دا یې 14 ځل دی چې موده یې غځول کیږي. د پوځي حکومت او ملي بسیچ د قانون لمخې په اوکراین کې د ولسمشري او پارلمان دواړو ټاکنې ځنډیږي او د 1300 کلونو ترمنځ نرینه له استثناء پرته له هیواده د وتلو اجازه نه لري. اوکراین کې پوځي حالت داسې مهال تمدیدیږي چې د روسیا او اوکراین د یوې احتمالي سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې هڅو کومه پایله ورنه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې کرملین د 50 ورځو په موده کې له اوکراین سره د اوربان توافق ته ونه رسیږي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سخت ګمرکي تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ترامپ دا څرګندونې د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره په سپینه ماڼۍ کې د کتنې په ترڅ کې وکړې. ترامپ د غراز اجمنه وکړه چې میلیارډونه ډالر وسلې به کیف ته وسپاري چې تر ډیره پکې دفاعي وسلې شامل دي. د ترامپ دا څرګندونې د روسیې په وړاندې د ریس کې د یو ښکارا بدلون نه خده. هغه چې مخکې ادعا کوله چې له پوتین سره شخصي اړیکې لري او د سولې توافق کولای شي، خو اوس په ښکارا ډول کرملین تورنوي چې د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې جدي نه دی. د ترامپ دغه څرګندونو د روسي چارواکو خبرګونونه هم پارولي. د تاس خبری اجانس د راپور لمخې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف ویلي ترامپ د ناتو او اروپای ټولنې لخوا تر فشار لاندې دی چې د اوکراین جګړه وغځوي. د لاوروف مرستیال الکساندر ګروشکو بیا خبریالانو ته ویلي ناتو غواړي د اوکراین جګړه تر هغو وغځوي چې مسکو ستړی کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو د دې پروګرام ورستای راپور اخلو. لتیری یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورنۍ او رسنیو لخوا د ځانوژنو پیښې ډېرې راپور شوي. د ځانوژنې دغه پیښې بیلابیل عوامل لري، د اقتصادي مشکلاتو نیولې بیا هم تر نورو فشارونو او دغه راز محدودیتونو پورې. تفصیل په دې راپور کې له فیروزه عزیزین اورو چې خبري ورسره کړي.
زوانو تروسه ودل نه وکړه.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد نورجان دی چې وایي د ترزوی عیسا شل ورځې مخکې ځان وواسه. دا زیاتوي چې شپاړس کلن عیسا د خوست ولایت مرکز د اوزیانو کلی اوسیدونکو و، تر څلورم ټولګي یې زده کړې کړې وې او په دې وروستیو کې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچني خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې، خو د عیسا د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی. د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې وځي په تیر اونۍ کې د ځایی کورنۍ رسنیو خبريالانو لخوا ترې د ځان وزنې د څلورو پیښو راپورونه خبره شوی. یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدید اقتصادي ستونزو د تار کړ چې نږدې یو اونۍ مخکې د ځان وزنې هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی، خپل کیسه یې داسې بیان کړه.
دا
کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او ان گاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي، خو په خبره هیڅ چور سره مرسته نه ده کړې. د نارینه و ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوي. خدای وازې نارینه نه، بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو، کورنۍ تاوتریخوالي، په کم عمرونو کې ودولو ته اړستلو، په بدو کې ورکړې، رواني او کلتوري فشارونو، په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د ځان وزنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی و چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. دا چې 13 کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکی و چې د طالبانو حکومت بندیز له امله لزده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پر انجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د ځان وزنې هڅه کړې وه.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف همه کیشون محروم شدن، محرولاک شدن.
کله چې از موږ پسیمه کې لک تر لگه شل روزن زیونو کورسونه چې از موږ لپاره د تعلیم او استقلی روستی هیلوا هغه هم بند شل، نور می پر ذهن سخت زیاد فشار راغی. داسې مې فکر کاوه چې قیامت دی. کور ته چې راغلم هیڅ پر ځان نه پوهېدم، سم مې په یاد نه دي، خو دولس کا پنځلس دانې ګولۍ چې اندازه یې زیاته وه او قوي وه معلومې نه وې چې د څه شي وي. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې، خو له بده مرغه هیڅ راباندې ونه شول، یعنی ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پېښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسامۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړي او په خپل هغې اقدام سخته پښیمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له پنځلسمې د جولای تر څوارلسمې د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له دولسو د زیاتو نارینه او ښځینهوو د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره سوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنۍ او خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې یو څلور کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني، چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د درویش کلنې میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالانې وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو او نجونو کې د ځان وزنې پیښې زیاتې شوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې ته کول بولي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې سارا رحمانی ازادی رادیو تو موبایل:
هر روز که میگذره زندگی برای دخترای افغانستان سخت‌تر و دردناک‌تر و تاریک‌تر میشه.
هر روز چه تیری که افغانستان که دنجون جوند سخت دردناک و نور هم تیاره کیگی. حقا اینجوری چه خوانزه و تابتا که جزن لری ده انتخاب حق نلری و غگی غلی کرای شوی. د کورونې لخوا فشارونه، بېوزلي، نامعلوم راتلونکی دا ټول د دې لامل شوي چې ځینې پرته له ځان وژنې بله حل لار ونه لټوي. خو ځان وژنه د حل لار نه ده. موږ کولی شو د امن د فضا ټینګولو له لارې د زده کړو او دوی په ملاتړ هیلې بېرته ور وګرځوو.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن سوي پر نارینه او د بېلابېلو محدودیتونو تر څنګ په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو تر پوهنتونه او آن په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای. ښځې په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي. له محرم پرته یې پر لرې واټن سفر، تفریح ځایونو، سینګارتونونو، حمامونو، ورزشي کلبونو او لوبغالو او آن کورسونو ته پر تک هم بندیزونه لګولي دي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بېلابېلو آیاتونو کې ځان وزنه منع او حرامه ګڼل سوې ده. دغه شان ارواپوهان ځان وزنه د حل لار نه بولي، خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځان وزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي، هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. له دې ډلې ارواپو عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځان وزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړې:
توصیه ما بر مردم یاست که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن.
یو از پرختنه می داده چه دا ډول خلق دی تل خپل ملګرو او د باور وړ کسانو سره د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړي. بل دا چې کلمو د ځان وژنې اړوند فکر کاوه نشه یې توکي مکاروي، ځکه چې دا دردنا مثبت فکر او د پرېکړې توان اخلي. بل د دې ډول فکرونو پر مهال د ژر تر ژره ارواپو یا مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دي پر مثبتو چارو لکه ورزش، ډېر وخت له ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي. بل دا چې دې وخت کې دې له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنی ځان وژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د روان کال له پایله تر اوسه د ثبت شویو ځان وزنو پیښو د شمېر په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 2022 کال کې د 300 پیښو د ثبتېدو خبره کړې وه. خدای نو ویلی چې په دیشمیر کې څومره خزي او څومره نارینه و. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینیت او د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو په افغانستان کې د ځان وزنو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي و چې د ځان وزنې ډیری هڅه کوونکي خزي وې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په ژوره نرواکه ټولنه کې له هرو دوو افغانانو څخه یوه یې چې ډیری ښځې دي د طالبانو له وخته رسیدو مخکې پر رواني ستونزو اخته وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دالو کوم چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وای چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز د کړه پات شوې.
سلام علیکم پریدا جان تاسو او د ازادي راډیو قطرم نو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خو وسی طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزه ته کوانزي پر سمسم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعا ډیر یو سخت ورځ وو نه هیلي چون کې ورځ وو
د امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو.
ډیر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډیرې بده خاطره لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د غوت هم خفه وو په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډیرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه خو امتحان مو خلاص شولو. کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډیر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې ډیره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه وکړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از مونه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړل ځکه چې هم ډیره کوچنی وم هغه به ویل وای چې طالبانو دغه حکومت وو چې د ډاره به چا دشه نشوای کړل هغه څه به نشوای کړلای. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا په زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان
لاغې ورځ نه را پدې خو تر اوسه پورې دا د څلور کاله تیر شول په کور ناستې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مصروفیت خو ندارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز وسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړی.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بل تاسو وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې وخت کم شیر لته سی و او هم ذهن نور ته ځان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې د ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ماته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د غومو حافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو خوږو ملګرو ماته پکې خاطرې لیکلي دي، او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بېرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ماته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې هیله ده یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګرې راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي او یو دوې ملګرې دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخوي
او خو مې یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانه کینم، خو دې دغه څه خبره ته دوه اول نمبر ته اول نمبر سره ډیره ګرځیدم، ځکه چې مثلا دومره لایق نوم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم، او کله چې ګروپونه نه و تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوی وم، ښه وم نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اس کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوکره مو ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګرې چې ما د وړکیتوب همغه لومړنۍ ملګرې مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنۍ ملګرې ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده، نو هغه په مکتب کې شاملوله. راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره پکارې دي، هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتلله مکتب ته. د مور مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅکله مې هم دې یاده نه وځي.
له هغې نه وروسته همدا ملګرې چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې سه په یوه صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و یا مثلا نګرانه به نه پیدا کېدله، مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د ما یوه لور وه ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل، یعنی موږ ډېر یو بل سه وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې سه وم، یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې سه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې سه
وم. تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ستاسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه؟ چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دوه د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
او ما نقل ورکوم، خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وښه زده کېده؟
ساينس پښتو دسمه د خوښې مضمون نه و، ټول مې زده کېدله، خو څه مې چې نه زده کېدله هغه ریاضي و، تر اخره پورې مې زنه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي؟ شبانجانې که په دې اړه راته وایاست، د ښوونځي سربېره په کور کې چې اوس یاستئ، وم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخیې، څه دې زده کړي دي؟
پلو، منتو، آشک، زمات نه دیگه یعنی کزه ارزه کنم لوبیا یادم لوبیا
دا بخول موس ورت ذکرل
زګه چې مکتب وخت کې کوچنی وم زه په مکتب کې مثلا زه 15 کلن وم چې مکتب کې چم تلسم صفه پورې کړ چې اوسم زه خاطرې یادوم دې اند لسم صفه خاطرې کله کینو ګوایم چې یعنی مو څومره کله وم جاهل و پیس نه پوهېدم کله کله وم زړه نه و پاک ورته مزر منل پرته باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې نو ما د ملوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه ریږي و ورځ ما زری کور تر وړي و او د مکتب وزري وای ما د مکتب کې ویرو کته ازري د مکتب کور ته یو څه کور مور اخلي وای زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازري سره کوم څه چې کور مور ونه اخلي
واقعا جالبه ده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې مکتب کې موږ مودر په خېټه مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په سم کې تر ټولو کوچنی وم چې وخت نه راکول او د دې نه ډېر څه ورېدنم زموږ ومن سم په واد لغمون و نو هغه ډېر تکړه وم مشه به د سم کومه خبره کې دا سر په لې به وای هغه ته به ور ور کولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړی ورځ مکتب ته ولاړم نو بیس د مکتب نه روشل ما فکر وکړ چې څه باید اتمن پر طریقه وي زه باید رسنه اطلاع شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریال ای نو دغه ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړ دغه نه وروسته زه مرد ویزون چلارم بیرون رسنه سره مې کار وکړ او یین د مودې ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم و او کوم کالونه چې ما د لپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په مطلب ژوند کې کړی و یعنی هر ورځ هغه خاطرې ښه دیدم کارانو وویم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان وکنه شوه بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته سکوی خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل لورې اوس د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې د اقلی ورسنۍ ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
وقیش دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون دېونه چې زه د مکتب نه فارغ او میانه او مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیره خبرې په کې راځي که چیرته یو انجلۍ رسنۍ ته لاړ شي پښتنه کې ډیر غټ ځای پورته جوړیږي نو لومړی مو د خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغ یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
اپا ولو که می بینتی از کار کرده دی ده یوتیوب که ناس همی کار کرده نو تقریبا شپگ میشتی نو اغس بینتی از وقت تر دی چه ما کرایه هم دیخل جیب نوار که بلا
کورنی در سر پده شرایط که چنگه منال زکر در درست انزمانه وی چه کلا تا کارم که او بیا پیسیم پسی دی جیب نوار که
اینی زکر ویم زما پلار دین مهربان انسان دی دغه یعنی هغه چې مارت په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړی دي هیڅ هم نه دی ورته لکه پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول خراب شول نو خو هغه بیا هم د ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ماته په خدای چې زما یاد نه دی وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي 100 روپۍ 50 روپۍ د کرایې دپاره ما ترې د همسایه نه اخیستي خو ماته یې کړي چې څلور شه خپرونه لرئ ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موږ نه چې خوندي بن شوې دي ځینې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم و نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې خو دې هم سنفیان دي کله خود باندې نه دی راغلی یا کورنی خود سه غوښتن نه ده کړی
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو به چې مو قناعت ورکړی منلې خو د سنفیانو مې د مرګرو نه مې د ډیرو نه خبره شو ماته اته د سنجونی وی چې زما په یاد کې ته مونږ هم کوچنی وی زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څخه شوی ودونه یې کړی دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د انجونی ولې نه دي توانېدلی چې کورنۍ او تقینات و
اسما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته په موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم یې کی مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبريال شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور د قناعت لپاره هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدالار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې هم صنفیانې ملګري دي یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نه تری لرم فقط دومره خبره شه مثلا چې ماتول شي چې با نه نامزاد شوه یا ده نامزاد شوه یا د فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شه نور زه کومه اړیکه نه ورسلم چې زه پوه شم چې څومره به خوشاله خلا یو دوه چې خبره یم یو په کې ډیره خفه ده خو بلخه خوشاله ده
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار عمرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو واده وکي په دې فکر کړی
پریخ می فکر نه کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم هر څنګه چې کیږي لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه څه کوم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې موږ څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و ورسره نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وصل نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وایي چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا مې غوړوندې کول د یو شیر په میویل ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرې ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې دل چې ما شعرونه خوښېدل هم داسې ورو ورو ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبانو مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو داسې ګډ وړاندې وو چې دغه شعرونه هم زه ډېرې جالب خاطرې لرم خو ورسله غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کې دا هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو په کې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ټک بوتل یمه جانان یم دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوي وای دې کې ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جنان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي، اما سي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر ووایې.
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: لا پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خو دې آباد کړه. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خو دې آباد کړه. اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې، د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده، په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او که کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کوم سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې؟ که شوق علاقه ډېره ده.
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي، که په سر دې کېښودي ټیټوي دي، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې موږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي، یعنې زه چې څومره خبر لرم. هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسئ. شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلی پروګرام کې درسره خبرې وکړې، هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي؟ مننه.
ډیر زیات مننه تاسو نه چې ما ته په خبرونه کې وخت راکړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
Sabah, sabah, sabah. سبا کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی کبھی